سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجه شي تاسو ازادي رادیو ته غوږ اسمخ کتر دي چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي د افغانستان روان بشري سیاسي د بشري حقوقو اقتصادي وضعیت اندېښنې وړ بللې خوشبنه کړي چې اروپایي ټولنه به په بیلابیل برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځې سفر په پای کې پرون په بیان کې پر خزو او انجنونو د طالبان لخوا لګیدلو بندیزونو ته اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپورو چارواکو چې د ورسره لیدلې هیڅ یو هم په دې اړه څه چې ولې دا سخت بندیزونه پر خزو لګول شوي او کله به پای ته ورسیږي وضاحت نه دی ورکړی نیکلسن وای ډیر افغانانو ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبان تدویق سومیه شمخ کې پیل کړ کارونه پیچلي کړي او د خوځو پر تګ راتګ کار کول او خدماتو ته د لاسرسي او د خپل کورنوي د ملاتړ په برخه کې د هغوی پرورتیا ناوړه اغېز کړي په پام کې دا چې د مرغومي یا د جدي په ومنېټه د ټپ د پونځیو له خفارغانو اگزیټ ازموینه د انجنونو لګډون پرته واخیستل شي تضمینی ملي ادارې چې د طالبانو ادارې کوي پرون مخام پر خپل فیسبوک پڼه د خبر ورکړ اگزیټ ازموینه د لوړ زده کړو د طبي شورا لخوا د ټپ پونځیو له فارغانو څخه اخیستل کیږي او لپاره یو وروسته د فعالیت اجازه ورکول کیږي د خپل سیال کې دا چې د طالبان حکومت د انجنونو پر ثانوي او لوړ زده کړو له بندیز وروسته اوس د رښتې زده کړو په موسو که هم د انجنونو د شمولیت مخه نیولې ده د دې بندیزونو له کبله د طالبانو پر حکومت انتقادونه پر زیاتېدو دي خو طالبان ټینګار کوي چې دوی د انجنونو خوځښتونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکوي تمه ده چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزورلا فان دیر لین نن د ترکیه په پلازمینه قره کې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوری دروان وضعیت په اړه خبرې وکړي میرمن فان دیر لین پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له اردوغان سره د خبرې بعد بشر الاسد د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د سوری د ملي وحدت او د اقلیتونو د خوندیتوب پر مسایلو متمرکز وي د دوی په خبرو کې په سوریه ته د بشري مرستو د رسولو موضوع هم شامل وي اروپایي ټولنې تیرونه اعلان وکړ چې نیجی سلطنتونه طبي وسایل او نور د اړتیا وړ تجهیزات به ترکیه ته ولیږي چې سبد ملګر ملتونو د اړوندو ادارو لخوا سوری ته ولیکل شي په مسکو کې په 14 کې د پوزغه جنرال وژل شو چې په اوکرين کې د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن و د روسي د تحقیقاتو کمیټې په وبین کې ویلي چې ډګر جنرال ایکور کیرلوف او د هغه مرسل نن سهار وختي په مسکو کې د ودانې مخې ته د زایپرزای شوی بم په 14 کې وژل شو د پیښې وروس تلاغه کې چې د اوکرين د امنیتي خدماتو ادارې اس وی یو خبر ورکړ چې اوکرایني څارنوالان جنرال کیرلوف رسمن د اوکرين پر ضد د روسي په جګړه کې د اوکرين ځواکونو پر ضد د کیمیاوي ما وسلو په کارولو تورن کړی دی ورسې خبرم د لوبو لډکر هغه دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لومړۍ لوبه چې د باران له کبله ځنډېدلې وه پیل شوه خو دواړه لوبډلې به 28 اورونه لوبوي په چې افغانستان وګټله او سیالي لوبډلې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه په پام کې دا چې د لوبه نن د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي خو د زیمبابوې په پلازمینه حراري کې د سخت باران له کبله د څو ساعتونو لپاره وځنډېده زیمبابوې تر دې دمه په دری اورونو کې دیارلس منډې کړې دا یو لوبغاړی هم سوځېدلې ده دا لوبډلې به د دوه نورو یو ورځنی سیالیو د دسمبر په 19 او 20 تر سره کړي افغانستان له دې مخکې د درو شلوریزو لوبو په لړۍ کې زیمبابوې ته یو د دوه پر وړاندې ماته ورکړه ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ د انجنونو لګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستل
مو کال ته پوهځي ولسو سیلان شو چې د اگزیټ امتحان به د نکند نو ورکوي
د بودو زیر مکول لپاره د کندو کیندل
په حالت په بي سودو ساحه کې د کندن کاری سوي دي کامې په ساحه کې سوي دي ګوشته په ساحه کې سوي
او خوس کې د کتابونو درې ورځېنی نندارتون
په دغه نندرتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي
خبرونه کې نور اپرونه هم لري
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو تر واک لاندې د اسمینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ اسمینې د اخیستلو اعلان کړی دی. د غدارې پرونه وخت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی د جدي په ومه نیټه د طبي پونځیو له نارینهو فارغانو د اگزیټ اسمینه واخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د طبي پونځیو له ښځینه فارغانو د اسمینه نه ده اخیستل شوې. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې هر کال د ازموینې ته تیاری نیسي، خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د کرام اکرام پراپور کې.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو لګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په ومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه داخیستل شوي چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طبي پونځي فارغې شوې شهله ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پونځي ولسو اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډیره مایوس شوم، ډیره ناهیله شوم. کاش کې دا وکاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله نا امید ام د سپات شم په نتیجه.
د کابل یو وسیدونکو چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شو، دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی وای، طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمري په ترلاسه کولو بندیز لګولې دي.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینه تر سره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخت چې موږ د ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو، موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسی د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي.
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغو شوی محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړی وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
د طالبانو تر واک لاندې د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی دی. دا چې ولې نجونو ته بیا هم د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، پر همدې موضوع سره د نسایي ولادي برخې ډاکټره اغلې سونیتا بهرام را سره د تلیفون پر کرښه وصله شوې ده. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت په خیر. کړته وی چې تاسو هم ویل کېدل چې د نجونو په دې ازموینه کې د ګډون اجازه به ورکړي، خو اوس یو ځل بیا ویل شوې چې اجازه نشته. څه فکر کوئ چې څومره وخت کې به دوی ته اجازه ورکړ شي تر څو دوی د هموشي کول چې خپل د کلن مزل نتیجه دې ترلاسه کړي؟
سلامونه، وخت په خیر. په ډېرې خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام بند شو د نجونو پر مخ باندې، که څه هم څو موده مخکې اعلان شوی و چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي، نما متاسفانه اوس بند شو. او په ډیره خوشینۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسنی نظام کې چې اعلان وکړي اگزیټ اگزام د خزیناو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري او یا هم د پانتونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډیر د تاسف ځای ده او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي، نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیرات باندې موږ تاسو وغږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډېر منفي تاثیرات لري. د یو خانه وسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشاد ضرورت ده، او بل خانه کچیرې دغه اگزیټ اگزام وانه خستل شي نو دا ډاکټرانو رسمي توګه باندې نشي کولی خپل وظیفې ترلاسه کړي. کچیرې دوی رسمي اسناد ونه لري، د اگزیټ اگزام شورای طبي کارت ونه لري، دوی نشي کولی وظیفې واخلي. او چې کچیرې دغه وظیفې دوی ته ونه سپاري رشی نو دیر په ارشاد ضرورت سره د حیوانات ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشاد ضرورت هم قابلیت تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي په اش فیزیوتراپی بش په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشاد ضرورت شته. د اوس په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینه کچه ډیر لوړ تللې، په جهان کې په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام عمومي او د اگزیټ اگزام او سخوان خپل شي، پانتونون دروازې پرانیزل زینه او همدارنګه جنونو ته د تحصیل زمينه مساعد نشي، نو دا به ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم د ضرورت ته په کتو په وخت مهال کې که په طبي موساتو بندیز لګول کیږي، هلته د انجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کیږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، آیا په وخت مهال کې به موږ بیا د دې جوګه شو چې خزینه ډاکټران دی ولرو کنه خورا ډیر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
په سرنګ چې ما یادونه وکړه، امدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشاد ضرورت، یعنی ډیره اړینه اړتیا ده چې باید د خزینه ډاکټرانو فارغین ولرو او ډاکټرانو رسمي اسناد سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پیغام چې تیزی کې موږ خوشینه وای که خوشبختانه ترسو چې موږ رسمي کارتونه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارتونه لرو، نو موږ هیڅ محصله یا ډاکټرانو شکر په وظیفه استخدام کړو. دا د صحت امي یو شرایط څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولرې، بعد دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو کچیر موږ کارت ورنه کړو څنګه به دغه ضرورت او دغه کمپوتات به پر کړو؟ کچیر دراز مدت پلانونه بعد موږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه وسنۍ کمپوتات وسنۍ مشکلات چې موږ ته مخکې شوی دا او دات راتلونکي کې هغه کېږي موږ جبران کولای شو.
له اوس پختره ممدلته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وی یا ډیر سوزمانو چې دغه تشه چر مسکی د دې ډاکشي بل اخر د هلا رات صد تاسو دی ډاکټر په توګه باندې چم د اوس فعال کار کوي، تاسو د میرمنو صحیح وضعیت ښکاری، الته د صحیح خدمات وضعیت ښکاری، د هلا رورت تسوینه کې په همدغه شکل باندې روان وسو، بیا هم تیر ته ورګرځي ګکنه شته ځنی هلا ری چاغه باید حکومت پر خبرې وکي یا دمدغه هغه کسان چې په دغه برخه کې فعال پاتې شوی دي مسولین دي باید په دې برخه کې پورته کړی چې د انجونو ګډون د انجونو زده کړې او بل اخر د انجونو شتون په صحیح اورګانونو کې خورا ډیر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپل چار اطراف او ډاکټر صاحبانه چې فارغ شوی دی وزیت زمينه د پاس کړي ډېرې په نورو برخو کې په خپل فعالیت سٹاپ کړو، ځکه اگزیټ اگزام د خزینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحال وظیفې یا فعالیتونه سٹاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلات ته به خپل رشتو ته رجوع وکړل. چې دا ډیر د خوشینه زیات اوس خبرې کې چې اگزیټ اگزام بیرته لهوا شوی دا، نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لری شو له همدارنګ د خپل اهداف او اصلي مسلکی ازموینه ته هم نشو رسیدلې. دا ډیره د خوشنۍ زیاده او بل دا چې د مسولینو څخه زمونږ دا غوښتنه ده کغواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټولو افغانانو د صحیح سکتور په برخه کې کغواړي ورته خدمت وکړي، نو دوی د یو ځل بیا تجدید نظر وکړي. مسولین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکارو سره جدید تصامیم سره کول شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغییر ورکړي.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي ډاکټر صاحب د چمګ سره مو مرکه وکړو، خو وخت ولري. د نسایي ولادي برخه ډاکټر غلی سنیتا بهره مو چمګ سره مرکه وکړه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تامل کرم له تونو د خوړو کرنې ادارې یا اف ای او ویلي په ټول افغانستان کې پروان میلادي کال کې د بو د زیرم کول لپاره 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پروند شمه په خپل اکسپانه د دې کندو د کیندل هدف تیبي منظرو بدلون او د اوبو خ مدیریت بلل دي. د اوبو د مدیریت برخې ځینې پوهان وایي کته د ځمکې په سر د اوبو د جمع کولو لپاره د کندو ویستل د ځمکې لاندې اوبو سره ډېره مرسته نشي کولی. خو د دوی په خبره د سیلابونو د خطرونو د مخنیوي او د ځمکې د رطوبت لپاره مهم دی. نور حال پر راپور کې
په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د کمیدو لاندې خنو سره هم حاله د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي د ستونزې ته د رسیدو په هدف پروان 2024 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د اوبو د جمع کولو 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پروند شنبه په خپل اکسپانه د دې کندو د کیندلو هدف د طبي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللې. په بیان کې راغلی چې د دغه کندو د کیندلو نورې موخې د ویلې شوې واورې د اوبو او سیلابونو کنټرول، د اوبو د سرچینو ساتنه او دوامدار مدیریت، د خاورې د تخریب مخنیوي، د چاپیریال بیا رغونه او د لنډمهالي کاري فرصتونو برابرول دي. په همدې حال کې د افغانستان د ځینو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په دې کار سره د دوی په سیمو کې خلکو ته کاري زمینی برابرې شوې. د ننګرهار اوسیدونکو سید اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او هلته په بهسودو ساحه کې دا تندنکاری سوي دي، د کامې په ساحه کې سوي دي، ګوشته په ساحه کې سوي شي. ما په خپل سترګو باندې لیدلې دي چې خلک هلته کار کوي، دا اوبه ذخیره کیږي په همدغه کندو کې.
په ورته وخت کې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي بیا د اوبو د کمښت له امله شکایت لري او د دې ستونزې حل غواړي. د پروان ولایت اوسیدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل
ما مشکل کموبي
بسیار د اوبو د کمښت ستونزه ډیره زیاته ده. د څښلو اوبه هم کمی دی او د کرنې لپاره هم د اوبو کمښت موجود دی. په ټوله کې زموږ په سیمه کې زموږ د اړتیا وړ اوبه نشته، یعنی کمی دي. موږ له نورو سیمو هلته چې ژورې څاګانې وستل شوې دي د خپلې اړتیا وړ اوبه راوړو.
د کابل د 15مې حوزې یو اوسیدونکو رامین هم ورته شکایت لري.
موهدبار برما
په بمبو کې په میاشت کې 2 ځل اوبه راځي. موږ له ټانکرونو نه اوبه په پیسو اخلو. دا زموږ او د دې سیمې د ټولو خلکو لپاره ډېره لویه ستونزه ده.
د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر پوهان که څوم دغه کندو یا خندقونو کیندل د ځمکې لاندې اوبو سره د مرستې په برخه کې ګټور کار نه بولي، خو وایي دا کندې د اوبو د ذخیره کولو تر څنګ د ځمکې د رطوبت او د سیلابونو په مخنیوي کې مهم دي. د چاپیریال ساتنې او د اوبو د مدیریت د برخې په نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل د دې ښېګڼې تر څنګ پکې د سیمې خلکو ته کاري زمینه هم برابرېږي، خو په خبره دا کار د ځمکې له لاندې اوبو د زیاتېدو سره مرسته نه کوي.
دا عموما په لوړې ارتفاع کې جوړې شوې دي او د اوبو ګټه یوازې د ځمکې د رطوبت، د خاورې د له منځه تللو، د مخنیوي او د ونو بوټو لپاره ښه ده. خو د ځمکې لاندې اوبو سره ځکه مرسته نشي کولی چې دا کندې د ځمکې لاندې اوبو سره ډېر واټن لري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان د خلکو پر ژوند، کرنې، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال پراخې اغیزې کړي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له ننګونو سره مخ دی هیله ښیي چې د دغه کندو په کیندلو سره به په دغه هیواد کې د اوبو او چاپیریال د بحران مخه ونیول شي او د خلکو ستونزې به یو څه راکمې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقوقو د څار دی ویډلې مشروعي د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې په وډلې اس خبر کې لک تر لګه سلزره مړی موندل شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د بیړنۍ کاري ډلې د نادولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وایي د دمشق د شمال په 40 کیلومتری کې موندل شوی دا قبر د هغو 15 ډلې زو قبرونو لډلې دی چې په تیرو څو کلونو کې موندل شوی دی. ښاغلی مصطفی چې مرکز یې په امریکا کې دی را دی رویټرز خبری آژانس ته وویل سل زره هغه شمیر دی چې دی په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته یې کړه چې دی ډاډه دی پر دې 15 قبرونو سربیره ډیرې نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی اورستلغه سوریه ته ولاړ چې د اسد رژیم و پرزید او هلته د قطایفه پنوم له هغه سیمې څخه چې دا ډلېس قبر پکې مونډل شوی لرویټرز خبري اژانس سره خبري وکړي. هغه ویل د سوریه د هوایي ځواک استخباراتي څانګې د هغه مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روختونونو څخه استل کېدل. د هغه کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجې په نتیجه کې ساور کوله په پوځي روختونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډلېزو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق خاروالۍ د جنازې د څانګې د کارکونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ډلېزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریې بیړنۍ کاري ډلې همدارس د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړي چې د ډلېزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي یې سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې یې پرې اړولې دي. ماز مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډلېزو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو پراتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد لمین زولار نشي. رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلی تورونه ردول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر قصای الزهاک په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نکړه، خو هغه چې د 2024 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لاواکمنو پر دې دنده ګمارل شوی و تیرونی خبریالانو ته وویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته کړه چې دای به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق لپاره د رڼا کتاب تاثر لیک لاندې د کتابونو د ورځنۍ نندارتون پرانیستل شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تاثر لیک لاندې د کتابونو د ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوې دي. همدا شاید د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده دلته کتابونه راوړي دي.
خوستي رون اندوایي دا ډول برنامه سره خلک حسيږي چې خپل ټول وخت لنیزو شبکو ته ورنه کی او د کتاب لوستنې لاري پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد تر غلم او ډیر کتابونه مې وکتل، جالب جالب کتابونه مې له او ډیر خلک راغړي دي او خلکو نه مې هله کېږي چې په فیسبوکونو او پونورو د شګیمو باندې اخته دي خغره شي خوست او د نرا کتابتون وګوره هغه کې جالب جالب کتابونه شته تاسو چې علاقه او درس وګوره او د کتابو څخه وان واخلئ.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رڼا سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمی او شخصیتی اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو، پرمختللی ژوند ولرو، باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چې هر وخت نوې خبرې ولري او معلومات مزیات شي باید مطالعه وکړئ. ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې، نو دې لپاره موږ بار بار یلم دی او بار بار غواړم ښه خبرم ده چې دغه سي نندرتون د کتاب پاړه جوړ شي.
د نندرتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي، خو دا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنې سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري، آرام ژوند ولري، نو د آرام ژوند دپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو دپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دې وي سره له دې چې په خوست کې عامه کتابتون، د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي. خو د یادو بنسټونو پر مخ بیوونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې په بیلابیل لوی لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړ شویو ټولو پلازاو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکړې توان نه لري. نور هاله په راپور کې
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړ شویو ټولو پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشټوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې. البته د دولت ټکسونه هم ډېر زیات شوي. د بیلګې ډول مزار کابل اتیا روپۍ ټکس ورکوي. د اقلوګور یعنی ټکس د سړک چې تګ راتګ 1400 کیلومتره ده، ولی مونږ په تګ راتګ 2280 کیلومترو کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي. د پښتنې مو څوک نشته. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. ټکسونه ډېر لوړ دي. نفت ډېر ګران دی، مثلا ګاز تیل وغیره. دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو.
د کابل غزنی پر لوی لاره بل موټر چلوونکی صاحب الله هم ورته اندېښنه وښوده.
موږ چې کله لاره کې راځو طالبان له موږ نه ډېره مالیه اخلي او هر څه موږ ته ډېر ګران تمامېږي. نو موږ طالبانو دولت نه دا خواهش ده چې د مالیات کم کړي. یا خو کار هم نشته، سې کار هم ډېر کم ده. په کار کوم چې بیا موږ داسې مالیه ورکړو هر څه شي کې دا مشکلات زموږ ډېر زیات دي. موږ دولت نه دا خواهش ده چې دغه مالیات کم کی مونږ باندې.
یاد موټر چلون کې د غشان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړ شوی ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو ترڅنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو نو موري یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل.
کندوز د طرف کابل میرا 80 ربته برش می تاسو
لزینو موټرو اتیا لزینو 1500 افغانۍ یخلی. یو زل په تک کی بل زل په بیرترا تک کی. غټ موټر ل 2500 څخه تر 4000 پوري ورکوي. د خلکو اقتصاد صفر دی. خلک هیڅ نسی کولای. کله چې مو لاس کې ټوپک وی له هر چا پیسې اخیستلای سي، هم د ورځې او هم د شپې. که په زور وی که پرزا هیڅ نسو کولای.
مقابل زور دغه مردم غریب بیچاره چی میگه؟
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلون کی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازا کې لبیلا بیلو موټرو بیلا بیل اندازه پیسې اخیستل کیږي. د دوه موټر چلون کو د شکایتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند اشرف حق شناس زموږ پوښتنې جواب نه کړې. خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازې عملي کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سړک حق العبور ورکړي. خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټیکس څخه معاف بلل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په اوایدو د هواد لوی لارې جوړوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلی چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سرک د جوړولو چارې چې نږدې 14 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینېږي. خو موټر چلوونکي وایي چې حکومت د سرکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړې بودیجه لري، باید له دوی پیسې وانخیستل شي. دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د